په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي ټوماس ویسټ وایي چې پرونی په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او د بیړنیو مرستو له همغږي کوونکي مارټین ګریفت سره په کتنه کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټوماس ویسټ بیگانه وخت په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې دغه خبرو په اړه نور جزئیات ندي ورکړي، خو ویلي دي چې متحده ایالات د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو مخکښ تمویلونکي پاتې شوی دی. خاغلی ویست ویلی د دې منندوی دی چې په لیکونکو شریکان مرستې د نړیوالو اصولو مطابق رسوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د افیر کرندیکر په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له دې هیواد سره د 2 میلیارد ډالرو بشري مرستې کړې دي. د آسیا پرختي بانک افغانستان سره د 400 میلیون ډالر مرسته تسویق کړه. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه مرسته د زیانګالو افغانانو د لاسنیوي په ځانګړي توګه خزو او نجونو ته ځانګړې شوی. د خبر پانه لمخې ټول دغه پیسې به د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ولګول شي. 100 میلیون ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې له 1 میلیون 3 لک زیات افغانان تر پوښښ لاندې راولي. 200 میلیون ډالر یونیسف ته ورکول کیږي چې په لاسو ولایتونو کې د 1 میلیونه ماشومانو ملاتړ پرې وکړي او پاتې 100 میلیونه یې له کرنې د ودې د ملاتړ پر چارو لګول کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي تر پایه له افغانانو سره د مرستې لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې وه. ترکیه افغانستان ته د 60 ټنه درملو او طبي وسایلو د لیکت خبر ورکړی دی. د ترکیه انادول خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې په دغو مرستو کې د ایکس رې ماشینونو په ګډون یو شمیر پرمختللي وسایل شامل دي. دغه طبي مرستې په کابل کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و کمالي مرستې ورونه رسیږي په افغانستان کې به شاوخوا 8 میلیون وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لور ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. سلمان همدارنګه خبرداری ورکړ چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو هیواد به هم دا کار وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل چې ایران اټوم بم ولري نو دوی هم باید ولري. سلمان زیاته کړه د امنیتي دلایلو او په منځني ختیځ کې وقت دی انډول لپاره دا مهم دی، خو نوموړي وویل نه غواړي چې دا شی وویني. تهران هغه تورنه چې ګواکه د اټوم بم په لټه کې دی رد کړی دی. سپینې ماڼۍ له کانګرس غوښتې دي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو نور مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کې چې د روسي ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له لاسختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کیربی پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري او له هغه به د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. جان کیربی وویل منی را روان دی او وخت اساس دی او زیاته کړه چې سپینې ماڼۍ زیلنسکي تشویق کړی چې د کانګرس له غړو سره وګوري چې د پوځي مرستو د دوام ملاتړ وکړي. د کانګرس یو شمېر غړي له اوکراین سره د پوځي مرستو د دوام مخالف دی. ازادي رادیو اوري مخکې د چونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د دې لاندې خبري برخې لومړی راپور. اروپایي ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپایي ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې درول شوي وه. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
اروپایي ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د ازادېدو پرېکړه وکړه چې شپږ میاشتې د خځو لپاره د خځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen.
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه، وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشته کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دی ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه، خو یوازې دومره یې ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپای ټولنې د کمیسیون ویاند انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د نمرنیو اړتیاو پوره کېدو ته کار وشي. دا افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپای ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه.
نن پنجشنبه د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ ده. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ دی، خو د یو شمېر کارپوهانو په باور جګړه په افغانستان کې ختمه شوې، خو رښتینې سوله تر اوسه په دې هیواد کې نه ده ټینګه شوې. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عملاً په دې هیواد کې د امریکا او اوږده جګړه پای ته ورسېده. د لویدیځ ملاتړی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. آیا د طالبانو پر واکمنېدو سره افغانستان ته له جګړې وروسته یا پوست وار هیواد په توګه کتل کیږي، او که بیا هم هغه یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده.
اساسا د افغانستان په مسله کې د امریکا قواوې یا د ناتو قواوې فقط یو بود دی. اصلي بود داخلي جنګ دی چې له یو خوا حکومت د افغانستان چې پلویان یې درلود په ملي ټولنه کې د امریکا په شمول، له بلې خوا یو شورش و. شورش و چې د حکومت مقابل کې ولاړ. د امریکا بود لا تللی دی، دا بل بود چې دی په دې کې بیا خصوصیت دا دی لکه چې په هر شورش کې وي، که شورش د مصالحې له لارې راشي بیا نو پوست وار کېږي، یعنې پس له جنګ یو هیواد کېږي. اما که د نظامي غلبې د شورشیانو راشي بیا نو دیکتاتوري راځي. عین هغه کار کېږي لکه چې په ویتنام کې راغله. ویتنام کې امریکایان چې ووتل اصلا په خپلو منځو کې د مصالحې ته ونه رسېدل، په وجود کې کوششونه وشول، په نتیجه کې خپل شورشیانو په نظامي لارې واک ترلاسه کړو او په نتیجه کې یو دیکتاتوري رامنځته شوله. هغه دیکتاتوري چې مشروعیت یې له خلکو نه راځي، بلکې مشروعیت یې له ایدیالوژي نه راځي، او هغه ایدیالوژي څوک نه مني، بیا د کوی په زور باندې په خلکو تحمیلوي.
د جګړې یو اړخ بهرنیان ول، بلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړی حکومت د نړیوالو ځواکونو ووتل، بل اړخ ړنګ شو. ړنګ شوی حکومت څه فکر کوي چې ونه توانید د سولې هغه هڅه چې نړیوالو هم کلک ملاتړ کوو ثمر ته ورسوي؟
نه دغه حکومت لپدانه ډیر متکی په خارجي کومکونو لکه چې په اټیامل سيزيكي د افغانستان چپی حکومتونه په اوسال شوري باندې متکی دریم په خارجي او امریکا باندې متکی ده فکر کوي چې تر اخره پورې به امریکا او ناتو سره پاتې په خپلې داسې کوششونه کې په خپل ځان بسیا شي په دا کې مسله دا و د ناتو او د امریکا هدف دا و چې بل اخره د افغانستان کې ظرفیتونه ملي ظرفیتونه داسې پورته شي چه ضرورت نور قوات و نوی. اما متاسفانه در دست یک شریک پیدا نشد په افغانستان که دیر سیاسیون و رهبران و فکر کاوه چه امریکا به دایی دلت موجود وی او د خپلو تنظیمی او دلیز و گتو پا فکر که و نو ځکه د دولت دپاره هغه باثبات نهادون رامنځته نه شول او هغه د نورو تر تاثیر لاندې راغلل. 2001 کې هم عین خبره وه. په 2001 کې چې خبره خلاصه شوله داسې و چې له یوې خوا امریکایان راغلل، اما د دې په ځای چې په افغانستان یو سوله وشي د داخلي جنګ د یوې خوا ملای وروتړل چې بله ډله پرې مغلوبه کړي. دا بله ډله نه مغلوبه شوه له قدرت وغورځېده، اما نه د مصالحې له لارې تر یو ځای شوله. عین هغه کار اوس هم وشو، یعنی نه مصالحه وشوله د حکومت او د طالبانو هم مستي او نه په زور دا دغه یو ډله لمزه یوړل. په نتیجه کې دا یو هغه حالت دی چې یو داخلي جنگ کې نه د سولې له لارې ثبات راځي او نه د جنگ له لارې د جنگ له لارې یو خوا یوسي نو دیکتاتوري راځي.
مخکې تاسو په څرګندونو کې وویل چې د شخړې اړخونه کله چې د سولې موافقې ته نه رسیږي یو دیکتاتوري حالت غوره کوي، هغه له جګړې وروسته حالت کراشو د سیمه هیوادونو ته. سیمه هیوادونه هم چندان دموکرات هیوادونه نه دي، هلته هم استبدادي رژیمونه حاکم دي. منځنۍ اسیا هیوادونو ته که وګورو که نورو ته، د دویغو هیوادونو او د افغانستان د اوسني شرایطو ترمنځ ورته والی څه ده او توپیر څه دی؟
منځنۍ اسیا مسله بیله ده، هغه تداوم دی. مسئله آسیا قوی نهادونه را رامنځته کړل او قوی نهادونه ایجاد شوري لخت را پیدا شول.
خو جلالی صاحب هغه هم استبدادی ارګانونه دي چې په زور او جبر پر خلکو حکومت کوي. دیموکراتیک خوځښتونه هلته ځپل شوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغو هیوادونو کې داسې یو منسجم دیموکراتیک کاراکتر رامنځته نه شول. ما په 1993 نه تر 2000 پورې دغه منطقه لیکنې کولې، ځکه منطقې کې وم مسؤول د دې منطقې وم. په هغه وخت کې داسې شرایط رامنځته نه شول چې دیموکراتیکو قواوې وده وکړي، ځکه په دغه شرایطو کې چې ډېر اویا کاله استبدال به ژوند کړی و، دوی دغه موبلایزیشن ډېر مشکل دی په ځایونو کې. پاکستان ته چې وګورې هغه انګلیسانو نه ملي یعنی یووالی په میراث وانخیست، مګر ښه بوسات یې په میراث واخیستل، یعنی ښه نهادونه یې په میراث ورسېد چې هغه پوځ دی، بیوروکراسي ده او استخبارات دي. یوګو په مټ باندې د صبح خپل موږ کراوس په دوه مرکزی آسیا هیوادونو کې یو بوسات لارې نهادون لارې چې ډېر پاخشه یو یول لارې صبح را مسته دا نه وشه د دیموکراتیک هیوادونو دي، مګر صبح لري
توپیر په څه کې دی؟ طالبانو هم په همدغه شکل یو سیستم را مسته کړی دی. افغانستان نسبتا اوس امن دی، پخوانی جګړې ختمې شوې دي، پکې د نامنۍ راپورونه نه ورکول کیږي. په خو به هر ورځ د شخړو او د نامنۍ راپورونه به د ورځ 200 300 کسانو دی وجل کېدو راپورونه ورکول کېدل. توپیر په څه کې دی؟ دغه سیستمونو چې منځنۍ آسیا کې حاکم دی او د طالبانو ترمنځ
خبره دا ده چې په مرکزی آسیا کې دومره استبداد دجیک استبداد موجود نه دی لکه چې د طالبان لخوا په افغانستان باندې تعمیلي، ځکه چې دوی یو قدرت انحصار کړی دی چا باور نه لري، چون خلک دوی نه غواړي، خلک ترې بېزاره دي. د دې لپاره چې خلکو باندې حکومت کې خپل کنټرول زیاتوي، د دوی هغه کلید دی قدرت په کنټرول کې دی. که کنټرول لږ له لاسه ورکړي دوی خپل څوک نه مني. او په هغو هیوادو کې چې ته وګورئ هغه بدیل ته ګوري، بدیل نه وي، خلک هم هغه ګرچې نیمه استبدادي دولتونه دي چې بدیل نشته، غواړي چې ثبات په خاطر باندې وګوري وسات. په افغانستان کې خبره بېل خبره ده. د افغانستان خلکو په شل کاله بل رقم تجارب ولیدل او په نتیجه کې دا وزه کامل فرق لري.
اما جلالي صاحب، خو په افغانستان کې هم بل بدیل نشته ده؟ کوم بدیل ښکاري د طالبانو ځای ونیسي؟
فعلا خو دا بدیل ځکه نشته چې دنیا هم چند علاقه نه لري چې په افغانستان مداخله وکړي. او دغه مسله دی سبق شوې ده چې طالبان فکر وکړي چې دوی مسؤول دي او یو نوی اعتماد په نفس پیدا کړي، او ځکه نو هغه څه چې غواړي هغه کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت چارواکي ولې ادعا کوي چې افغانستان اوس امن او سوله لرونکی هیواد دی؟
دې شک نشته چې پر افغانستان سوله راغلې، امراغلې، ځکه امن خودی خپل جوړو دغه انتحاری حمله خودی کوله ملکی هدف باندې خودی حمله کوله دولت سره خودی جنگیدل لارې په دې نام نه کړی مینون خودی خکول نو ځکه وو په دې د دې لاس واخیستل قدرت په لاس کې نو ځکه هم راغلی دی بلې هم په دې نظر راغلی چې په طبیل شکل باندې د خلکو د حمایت له لارې راغلی دا د شي ودل چې ان یې رمزه وړی وو د امیر اوسلی وو هغه قدرت په لاس کې وو
جلالی صاحب اوس ډیر خلک وایي چې افغانستان امن دی آیا دا امن د ثبات په معنا هم ده او که ثبات جلا تعریف لري
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي یو چې ته په فزیکی شکل سره امن موجود وي په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي مګر ثبات هغه ورخه چې خلک راضي هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي بشري امنیت په دو ستنو باندې ولاړ دی یوستنه خلکو ازادي لبیرنه خلک لبیرنه خلاص حکومت لبیرنه دی خلنه لبیرنه دی بیکار لبیرنه دی سیاسي پولیس لبیرنه دی لبیرنه خلاص خارجيانه لبیرنه دی تجاوز لبیرنه خلاص دوهمه دغه ازادي له احتیاج ده چغه احتیاج داسې چې فکر کې دغه دوړي جنن لره مسابه ده به موجود دا کار جنن لره سبب هم موجود ده دغه ثبات دی په دې کې ثبات ثبات په دې اساس باندې ډیر نور صح کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې د موافقه په اساس باندې د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي دا په ځینو هیوادونو کې نشته ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم میراوسته دي هم په دې خاطر راوسته دي چې خو به هم نتیجه راوسته اما اوس فعلا هم شاید وجودي هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري
ستاسو په نظر له کومې لارې افغانستان یوې رښتینې سولې ته رسېدای شي
فقط هغه رسېدل شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تعریف کې چې ورته وګوري خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو لپاره د ځینو اقداماتو لپاره د ځینو پالیسیګانو لپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نو څو جوړي دغه ژمنه په ځای کولای شي کنه دغه دوه شی په افغانستان کې نشته نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت ومني یو مشروع حکومت ومني او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په ځای کې مولا کینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک مو باور وکړي په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض کې که دنیا یې پر اسناته ونه پیژني ځینې شیان لري اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري تجارت لري ورسره او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې افغانستان کې دومره د مداخلې لپاره نه لري اشتیا نه لري نو ځکه دوی فکر کوي چې په اوسني شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي
د امنیتي او دفاعي چارو له شنونکي او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو له کورنۍ له غړو سره یو ځای ناس یو تاسو مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تاسو وخت کې شاید هغه د تانیز دې مرګري خو خو تاسو فکر کوئ شاید دا بل څوک یې
دیوی دا سی میرمنی غک مواورده چی ویلی یو شمیر نارینه ده کورنۍ پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومي بدی پایلې لري د شک کول او رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي نن امدا موضوع چې ملتیا مو کړی قدر من اردونکو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنز باور اعتماد او درناوی اساسي او اصلي اصل دی. تجربه خو دلې کچري درناوی او اعتماد نوي د ژوند ټول چارې ګډي وډي کیږي. یو بلته ن درناوی او بے باوري د کورنۍ آرام فضا پلانجو او شخړو بدلوي. ځینې وخت بیا ګډ ژوند د هم دې بې ځای شکونو لامل لمنځه هم ځي، ځکه شک هغه څه دی چې د وخت په تیریدلو سره د انسان ذهن د منفي خواته بیایي. د مقابل کس نیک عمل غلط ورته ښکاري، شکمن کس شک ته د حقیقت فکر کوي. شریفه چې د یو میرمنې مستعار نوم دی وایي چې په کم عمر زاړه سړي ته واده شوي، اوس یوه لور او درې زامن لري. دا چې دا ځوانه او میړه یې زوړ دی، په دې باندې پرته له کوم ثبوته شک کوي.
سندش کلان شده ای کلان که مثلا برش میگه
خمری زیاد شوری طول ور توایی چه ده زوری خزه بی زوانه ده ده هم دیلو پارا چه زدیر ور نوردائیم پا ما بندی پرتله ده چه کم نوم نصب کرمی و گوری شک گوی را توایی چه ده زوان میده واره پا هم ده خبرمو جنگ شو زیبو وحلم ده پلار کورتای ولی گلم ده پلار کورتا هم را پسی را غی ویلی چه تا ولی ویلی چه زیبو وحلیم او پریخیم ما چې تر هغه ورته ویل چې کله مې داسې ویلې تیزاب یې مختاره وشیندل.
د روان شناسانو په باور شک تر یو حد لار انسان سره مل وي، خو د ځینو خلکو شک بیا په ژوند کې د تباهۍ لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي آغلې اندړ وایي چې یو شمېر نارینه پر میرمنو باندې د ټلیفون پر زنګ او پیغام هم شک کوي.
دا چې له کورنۍ له غړو سره سیوجې ناست یو تاته مسیج یا زنګ راسي او تو هغه اوکې نه کې پټ کې دوه وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو بیا دا فکر کوي شاید دا بل څوک یې ځکه په دې وخت کې ډېر شک کوي ډېر بد تاثیر کوي. یعنی زه په دې نا امیده کېږم چې په ما کورنۍ اعتبار نه لري، دا ماته نا امیدي راکوي. یعنی د خور یا د ورور یا د میرمن د خاوند ترمنځ مشکلات ډېر راځي، پاره خبره کې نو بیا جنجال راځي، زیاتره بیا بېرته تانه ورکوي. یعنی مخکې له دې چې دې شک وکړي باید هغه پوښتنه مخامخ ورته وکړي چې دا زنګ د چا و څوک وو، او که په دې مثلا هغه خپله باید هغه میرمن ورته وایي له هېڅ وخت له خاوند یا له ورور څخه دا خبر نه پټوي. هغه ورته وایي خو دوی که د شک په سترګه ورته ونه ګوري او دغسې سمه پوښتنه ورته وکړي هغه به بهتره وي.
اغلې اندړ زیاتوي اوسمهال چې له کور څخه بهر طالبانو پر میرمنو باندې چاپیریال تنګ کړی، ژوند یې ورته سخت کړی، بې شمېره بندیزونه یې لګولي، په کور دننه بیا د ځینو نارینهو له لاسه ښځې آرام نه دي.
نه د باندې تګ اجازه لري، نه په کور کې ډېر موبایل استفاده کولی شي، طبعاً هسې موبایل استفاده کې چا سره دومره مصرفوي. دا خبرې ښځو ته طبعاً همیشه کېږي، نه د باندې راحت دی نه د کور په داخله کې. ښځه هېڅ وخت خپلې غوښتنو ته نه دي رسېدلې، نه رسېږي په د افغانستان دغو نارینهو باندې چې دوی مثلا افغانستان کې ډېر دا ډېر بد نارینه دي چې نه خور په کور په قراره پرېږدي نه د باندې پرېږدي. زیاتره وخت خلک نه ته د خودکشي سبب وګسوي، داسې په خویندې یا په میرمنو باندې داسې شکونه غله ځان د ناامیده کوي.
میرمن اندړ له نارینهو څخه غواړي
له نارینهو هم دا خواهش ده چې هېڅ وخت په خپلې خور باندې په خپلې میرمن باندې دغسې بې معنا شکونه ونه کړي. هغو ته لږ حق خپل حق ورکړي، هغه لږ په خپله خوښه ژوند کولو ته پرېږدي. یو خو د باندې او طالبان حکومت دولت څوک چې د ښځو باندې قیدګري اوس کړې ده، دی د خلکو کور کې دی ته لږ خوشحالي ورکړي چې کور کې خو خسته نه سي، ورته ژوند ورته تریخ نه سي. ښځه ډېر خفه کېږي، مثلا بې جایه بې معنا شک چې یا د ورور له خوا سي یا د خاوند یا داسې بل نارینه له خوا په یوې میرمن څه شک راسي، هغه باندې ډېر روحي فشار راځي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې یو شمېر نارینه آن په خپلې مور باندې د دې لپاره چې یوه ښځه ده شک کوي.
نارینه پر خپل میرمنو باندې پر خپل خویندو باندې حتی داسې نارینه شته چې پر خپل مور باندې هغوی شک کوي، یو ډول په هر حالت کې شک کوي ورباندې. مطلب که هغه تعلیم کې دوی شک کوي ورباندې چې دا تعلیم خاطر نه شي، دا نورو مسایلو په خاطر باندې له کور واړې بیرون وځي. که هغه موبایل کاریم پر هغې شک کوي، د هغې په دوستانو باندې شک کوي. یعنی په ډېرو مواردو کې نارینه پر خپلې ښځینه باندې شک کوي، او دغه شک د دې لامل کیږي چې د دوی ژوند سخت شي، د دوی په ژوند کې هغه چې به توس یا هغه مخ ته لاړ نه شي. ځکه کله چې په ژوند کې په اړیکه کې هغه هر ډول اړیکې شک رامنځته راشي، نو اړیکه به څنګه چې په کار یې هغه مخ ته نه ځي. بل دا شک کول دا ازما په نظر باندې خپل ډول پرواین ناروغي ده، ځکه یو انسان چې اوسنی لیدلی، یو انسان چې په یو څه باندې معلومات دي تر لاسه کړي، یو څه شواهد ورسره نه وي، هغه پارش باندې شک کوي، نو د خپل یو ډول ناروغي ده، یو ډول منفي ناروغي ده. یعنی د انسان د ذهن د څه وي چې یعنی دا منفي ډول تسوق شوی اوسي، دا شک ور باندې ونی هغه مثال تلیفون په درلودو، یا که د کورن په باندې پوتو، یا که د خپل خویندو مېرمنې یا د مور یا د کورنۍ نور خزینو بهرنۍ اړیکه اوسي، دوستان اوسي، خپل خپلوان اوسي، نو دا شک ور باندې نه کوي. که چېرته څوک تعلیم ولري، خو دا مثلا خو هغه نارینه چې وایي تعلیم نه لري، هغه بیا په دې مسله باندې نه پوهېږي چې شک په څه مطلب باندې، شک به کوم ځایونو رامنځته کړي. خو زه وایم چې نارینه دا یو ډېر بې معنا کار کوي چې دوی شک کوي، دا یو ډېر چټي کار دی چې دوی بې ځایه په ډېرو نه موضوعاتو باندې پر خپلو خزینو باندې شک کوي، او همدغه شک د دې لامل شي چې بیا د دوی په ژوند کې تر دې پورې شي ژوند دې له ډېرو زیاتو کړاوونو سره مخ شي.
د دې کس په وینا د ژوند خوښي په اعتماد او باور کې نغښتي. دا زیاتوي چې په میرمنو کې هم ځینې بیا داسې دي چې د کور پر نارینه و شک کوي.
مونږ چې ژوند کې هر اړیکه مخته وو، مونږ چې ژوند کې له هر اړیکه سره مخته ځو، هغه غیر له شکه ډېره ښه مخته تللی شي. که چېرته خاوند او میرمن واوسي، که دوی په یو بل باندې شک ولري، دا اړیکه هیڅ وخت سره مخته نه ځي. ځینې ښځینه هم شته په خپل خاوند باندې مثال شک کوي چې یاره دا بهر کې له نورو ښځو سره، نورو نجونو سره اړیکه ونه لري، یا مثال د په کاروبار باندې شک کوي، یا په نورو مسایلو باندې. حتی داسې ښځینه هم شته چې په خپل خاوند باندې داسې قیدات لګولي چې مثال ته باید بیرون شپانه کوي ملګرو دوستانو سره په عموم کې. خو په افغان ټولنه کې بیا نسبت له ښځینه نارینه بیا ډېر شک کوي. مثال خپل خپلې خویندې میندې تعلیم ته نه پرېږدي، حتی ډاکټر ته تک بندیز ورباندې لګېدلی، بازار ته هغوی نه پرېږدي چې هغوی لاړ شي ځانته کالي واخلي، یا نور هغه سودا چې دوی په ورځني ژوند کې ورته ضرورت لري هغه واخلي. زما په نظر باندې یو ډول ناروغي هم ده. د ناروغۍ تر څنګ باندې دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی چې زموږ په ټولنه کې بدبختي باید ده ووایو چې زموږ د ښځینو تر څنګ ډېری نارینه برخه هم بې تعلیمه ده، او هغوی د شکل زیانونو نه پوهېږي.
د خونکې او مدني فعال قمر نیازی په وینا، ډیر شمیر افغان نارینه د ژوند په اړه برخه کې ځان ته د حق ورکوي چې لومړی کس باید دی وي، خبره د دې ومنل شي، کړوړه د دې وستایل شي، هغه کم منفي کړه لکه شک کول هم وي. د دوی د خبرو مقابل کې باید څه ونه ویل شي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې په افغانستان کې له پخوا وختونو څخه راپ دی خو اکثره میرمنې د مسایلو په تور زورول شوي چې دوی اصلا ګرامینې دي.
په کوم ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، په دې ټولنه کې د رسوم او د عادت له نظره مرڅلاري تر ډېره بریده پورې مخکې ده او قائم و دائم ده. په هر نظام کې مرڅلاري خپل خاص ځای لري، خصوصا په اوسنی نظام کې چې دا دوره خو بیخي ډېر حد لا اضافه شوې مرڅلاري په افغانستان کې. نو دغه مرڅلاري خپل د نارینه ته دغه حس ورکوي چې دوی هر څه په ځان پورې تمام کړي، هر څه ازادي هم د ځان لپاره خوښ کړي، او د قوانینو وضع کول هم ځان اقدار وګڼي. نو کله چې دوی دغه د قوانینو وضع کول کل اختیار ځان ګڼي، نو دلته دوی کولی شي چې په کوم طریقو باندې کار واخلي تر څو چې ښځې خپل تر فشار لاندې راوړي. نو فلهذا دوی دغه د ښځو د فشار راوړلو ذریعه، یوازنۍ ذریعه، د شک ذریعه ده. چې د شک په سترګو کله ورته وګوري انسان، ته چې کله د شک په سترګو ګوري، هغه نه فورا داسې یو حالت رامنځته کېږي چې وانشناسي هم دا تایید کړې ده چې دغه څخه خپله داسې یو ډول ناخداګاه یو حرکت منځته راځي چې د هغه حرکت په سبب باندې نور هم فضا دې ته اماده کېږي تر څو چې نور هم تهدید شي او نور هم د شک مصدر وګرځي. یعنی هغه د حرکاتو افعال داسې ترسره کېږي چې دا ویره د ښځې په زړه کې پیدا کېږي چې ته ودرېږه، داسې یو کار یې مانه ونه شي تر څو چې دا خاوند مې په ما باندې شک وکړي، زه به داسې کار ونه کړم تر څو چې زوی مې خبر نه شي، ته ودرې، زه به دا کار داسې وکړم تر څو چې ما ورور په دې باندې پوه نه شي چې ما دا کار کړی ده. د ښځو دپاره دغه فضا رامنځته کېږي، او د نارینهو دپاره هغه فضا هواره کېږي کوم چې هغوی غواړي تر څو ښځې تر استثمار لاندې ونیسي په دغه ذریعه باندې. دغه حالتونه رامنځته کېږي، د شک فضا رامنځته کوي، او شک بالاخره د دې سبب ګرځي چې یا هغه مېرمنه بالکل هغه غلط لاره تعقیبوي، په ضد کې راځي، هغه تردید هغه تشويش هغه څه چې لري د نارینه او د خوا څخه د هغه د دې سبب کیږي چې دا خپل لار او بدل کی یو خود سرانه اعمال تر سره سي، او یا دا هم چې هغه یو دسی نیمجا نه ژوندۍ ده او نه هم مړه ده، په داسې یو حالت کې پاتې کیږي چې بالاخره آهسته آهسته خپل هغه فزیکي او روحي حالت هم د لاسه ورکوي، او د دغه استثمار تر لاندې همیشه خشنه اوسیږي، همیشه د جګړې او د جنگ لپاره چمتو اوسیږي، کوشش کوي چې دفاع خودي وکړي، بعضې حق نه حق خبرې کوي، چې دا ټول د شک بنیاد او د شک اسباب دي.
بله نیازی صاحب، د کورنۍ فضا دا مسایل به څومره خرابوي؟ واضح خبره ده چې کله یو کار چانه کړای پامه خبره یو ګناه نه کړي او په غیبه باندې شک لګیږي، کورنۍ کې وضعیت څومره خرابېږي؟
د کورنۍ وضعیت خرابوي په دې دلیل چې موږ خپل شرعي نظام ته هم وګورو، شریعت هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې تاسې پر پاکلمونو ښځو باندې تور مه لګوئ، بوتان مه وایاست، کله چې تاسې بوتان وایاست یا تور لګوئ په تاسې باندې د خدای او د خدای د رسول لعنت کیږي. نو د دې څخه دا جوته ده چې په بوتان ویلو باندې یا په شک کولو باندې د ښځې روحیه متضرره کیږي، او هغه ما مخکې وویل چې کوشش کوي چې د دفاع خودي وکړي، یعنې د ځان څخه دفاع وکړي چې ولې په ناحق په ما باندې داسې تور ولګول سو، ولې دا کار ما نه ده کړی، دا راباندې کیږي. نو یا هغه دا تصمیم د ځان سره نیسي چې هو کوم یې ولاو بلاکې پرېږدم، اوس نو چې تور راباندې لګېدلی دی اوس خو یې بیخي نه پرېږدم، دا کار کوم، یا دا فکر ورسره پیدا کیږي، او یا دا هم دا فکر د دفاع فکر ورسره د هر لحظه جګړه کوي، جنجال کوي، په هره خبره باندې خوابه دی، خبرم پی باندې خبر لګیږي، بعد خبرم پی باندې بد لګیږي، په ماشومان باندې هم بد اثر پریوزي. د کور فضا مطلق یو ډول تر دخلان دی چې بالکل یو حالت غوړه کړی چې بالکل خوشایند نه ده، بالکل هغه ژوند دی یو علاقې پر طلب باندې مخته نه ځي، بلکې د یو مجبوریت تناسب ګرځي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې بیرون طالبان ښځې کار ته نه پرېږدي او په داخل د کور کې نارینه بیا حتی تر دې اندازې پورې چې کوي موبایل په لاس کې وویني یا په دروازه کې ولاړې وي، حق ناق شک کوي، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو مشوره نارینه و ته څه وي چې د اقله د کورنۍ فضا خو میرمنو لپاره ترخه نه کړي؟
زما ټول نارینه ته دا مشوره ده، دا یو نظر ده، من حیث دی یو با تجربه ښځې، من حیث دی یو ښځې چې بلکې زه خپل خم یو ښځه یم، زه څه څه توقع لرم خپل د نارینه څخه، که زما نارینه زما خاوند ده، که زما پلار ده، که زما ورور ده، او که زما زوی ده، چې کوم توقع زه ځینې لرم، همدغسې هره ښځه دغه توقع لري خپل د کور د نارینه څخه. چې تاسې وګورئ نن سبا داسې یو حالت په افغانستان کې راغلی چې شرایط څومره مقید شوی ده د ښځو د نارینه دپاره، د نارینه دپاره آیا دوی خپل د ځان لپاره دغه خوښي چې دا اوس د اوسني نظام په دې باندې دغه فشارونه واردوي؟ دوی په دغه حالت کې چې دوی قرار لري، دا اوس چې زه دمدان خبر شوم چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره هم طالبانو داسې یو قیدات وضع کړی دی چې باید ځوانان چې پوهنتون ته راځي خولۍ په سر کې ګیره کیږي، کوم قوانین چې ورته وضع کیږي چې دوی د ځان لپاره نه خوښي، هغه قوانین چې دوی ته وضع کیږي هغوی که د ځان لپاره نه خوښي د هغه په مقابله کې مجادله کوي، یا کوشش کوي د وطن څخه فرار وکړي، یا کوشش کوي چې بیخي پوهنتون پرېږدي، قرار په کور کې کینی. ها هغه څه چې د ځان لپاره نه خوښي د بل لپاره ولې خوښي؟ نو ښځه مظلومه طبقه ده، او فلحال دومره محکومه او مظلومه ده چې بې حد و بې اندازه د باندې فضا ټوله ورته مقیده ده، تا په کور کې هم فضا ورته مقیده کړې ده چې زنګ ورته راځي هم تا سترګې څلوري سي، که میسج ورته راځي هم ستا سترګې څلوري سي، ولې دې ته واداره کوي چې هغه غلط لاره تعقیب کړي؟ په دې خاطر چې هغه پوهېږي چې کله زما او ستا په منځ کې اعتبار نشته، باور نشته، که ته ما ورور یې، که ته ما خاوند یې، که ته ما پلار یې، چې ما باندې باور نه لري، نو زه څنګه توقع ولرم چې د باندې په ما باندې خلک باور ولري؟ نو ورونه دي مهرباني وکړي، هغه خپل باور، خپل اعتماد خپل په کورنۍ باندې وساتي، هغوی ته د فضا تنګوي نه، د تنګې فضا څخه، د قیوداتو څخه سرغړونې کېږي، د سرغړونو په پایله کې بدبختۍ منځته راځي، بالاخره څوک په دې مجبوره کیږي چې یو کار ته اقدام وکړي، هغه کار چې دوی نه غواړي هغه ته اقدام کوي. نو فلهذا سهم ورته مقیده کوي، هغوی ته په کور کې دننه هغه ازادي، هغه څه چې دی غواړي هغه خوشحالي هغه امکانات هغه سهولتونه چې ستاسو په توان او په قدرت کې هغه ورته مهیا کوي، تر څو چې دغه ښځې په دغه کور کې چې ژوند کوي په مجبوري یې ونه کړي، په شوق او ذوق باندې ژوند وکړي، په خوشحالۍ باندې ژوند وکړي، تا ته هم د خوشحالۍ فضا مساعده کړي، ځان ته هم، خپل راتلونکي اولادونو ته هم، اولادونه هم چې د باندې هم ښه حالات نه ویني، ښه شرایط نه ویني، ښه فضا نه ویني، ټول محدودیتونه دي په کور کې، هم چې محدودیتونه ورته وازه سي چې ټلیفون ډېر مه کاروه، انټرنیټ ډېر مه مصرفوه، مور تهدید سي چې ته ولې خپل اولادو ته پام نه کوي. دا ټول هغه قیدونه دي چې هیڅ انسان یې د ځان لپاره نه خوښوي. کله چې موږ غواړو چې آزاد اوسېږو، آزاد خدای خلق کړی یو، نو زموږ په آزادۍ کې هغه قیدات مه راوړئ چې موږ ته نه شایي.
بله،
چې موږ ته نشایي هغه موږ ته مره مساعده کوي. فلهذا که موږ ته باندې هغه قیدات وارد سي، بالاخره موږ هم زموږ د کب یو داسې څه ترسره کېږي چې نه بیا یې تا دپاره افسوس ګټه لري، نه بیا یې موږ دپاره افسوس کوم ګټه لري.
بل نیازي صاحب، اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغو مېرمنو ته چې د کورنۍ له خوا شک ورباندې کېږي، هغو ته څه کول پکار دي چې د هغو شک هم لري کي او خپل هم ارام ژوند ولري؟
نو خوندو ته مې بیا دا پیغام ده چې خوندو، اول خو خدای دې داسې نارینه او ته د نیکو هدایت ورکړي چې شک کوي، خدای دې دوی ته وسه ورکړي چې دا خپل ځان اصلاح کړي. بیا که دوی ځان نسي اصلاح کولی، تاسې داسې حالاتو کې په ځان باندې مه تحمیلوي دغه حالات. که تاسې په ځان باندې تحمیل کړي، سل په سله په تاسې باندې ټاپه کېږي مغه ګناه. که تاسې نه یې کړی هم در باندې ټاپه سو، یو ځل تور در باندې ولګول سو ټاپه سو، بیا که ځان ته د زمزم په اوبو پریوي، د رحمت په اوبو پریوي، بیا ځان نسي پاکولی. نو فلهذا په مغه وخت باندې اقدام وکړي، فیصله وکړي، ورته وښيي په چی شي باندې شک لري. دغه تلیفون ته دي سودا ده چې د چا سره خبرې کوم بلنګور ته ووه، ورته وایه وره ما د فلاني خورخوندې سره، یا ما د ورندارې سره، یا ما د خور د لور سره زه خبرې کوم، دغه د خبرې مې واوره، ځان تسلي که. چې تسلي شولې چې زه د هغه سره خبرې کوم، نو بیا اجازه راکړه چې زه خبرې وکړم، په مخه دې خاصه د اتاق نه ووزه، بله پلا داسې شک را باندې ونه کړي چې بیا خفه کېږم در نه. ځای په ځای د ځان څخه عکس العمل وښیاست. که عکس العمل مو ونه ښودله، فرصت مو ورته ورکړه، نارینه او ته نارینه نور هم د فرصتونو څخه استفاده کوي، او بالاخره ته هم په دې مجبوره کېږي چې یو اقدام وکړي. تر دې چې مخکې تر دې چې مجبوره سي، ته داسې فضا برابره کړه چې د هغه شک له منځه لاړ سي. شک خو باوجود دې چې له منځه لاړ سي، هغه په ځان کې خجالت سي چې ولې دا کار زه کوم، ولې داسې عمل ما ترسره کړله، دراسي او ستانه بښنه وغواړي، او بالاخره تاسې په خوشاله خوشحالۍ باندې خپل ژوند مخته یوسئ.
ډېره زیاته مننه نیازي صاحب، تاسې ژوندی او سلامت اوسئ. د اسلام دین هم شک کول ناروا عمل ګڼي، او خلکو ته هدایت کوي چې له شک څخه ځانونه وژغوري. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر په دې اکله له نورو معلوماتو سره.
شک اصلا په اسلام کې یو ممنوع عمل ده. اسلام دا نه مانی چې سړی ډیر شکونه وکړي او بدګماني وکړي، ځکه دا شک له بدګماني نه پیدا کیږي، او بدګماني الله جل جلاله منه کړې ده. الله تعالی فرمای اجتن یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنانو، تاسو اجتناب وکړئ، ځان وساتئ له ډیر ګمانونو نه. ان بعض الظن اثم، یقینا بعض ګمانونه ګناه دي. د دې آیات پر وړاندې کې اسلام موږ ته د تجسس او بدګماني او د بیجا پلټن اجازه نه راکوي. اسلام وایي چې ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، د مؤمنانو ګمان نیکی همیشه تر څو چې شر ونه ویني. دې آیات په اساس که سړی په کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که په هر چیرته وي، بیجای ګمانونه کول، بدګماني کول، دا دی هغه د ټولنې، د کورنۍ او د یو مجتمع خیرازه له بینه بیایي. مخصوصا په کورنیو کې ډېر ستر مشکلات دغه بدګمانیو نه او بیجای شکونو نه او بیجای شبهاتو نه ایجادېږي، ځکه دغه کثرت د شکوک او کثرت د شبهاتو دغه اعتماد د کورنۍ ختموي. د دغه وجه نه اسلام مخکې له مخکې دې ته یو لارښود ذکر کړی ده چې موږ یې منې کړي ول دی نه. اجتنبو کثیرا من الظن، تاسو اجتناب وکړئ له ډېر ګمانونو نه، که دا ډیر ګمانونه دي انسان هغه اعتماد او ثوق او هغه ختمي او انسان رواني مبتلا کوي. ها خلکو چې ډیر شکونه کوي، بل د انسان ناروغي د ارواحي لحاظ، رواني لحاظ او د ارواپوهنې لحاظ دا سړی ناروغ وي، نو ناروغ سړی معمولا شکونه کوي ډیر زیات، په هر چیز کې تجسس کوي، په هر چیز کې شکونه کوي، بې ځایه اله ټلیفون ولټوله، دا کتابچه ولټوله، دا خط ولټوله، دا ولټو اله بکس ولټوه، اله دا شی وکړو، دغه کورنۍ اعتماد بیا په دې باندې ختمیږي. نو بهتر دا ده چې د مسلمانانو عمومي رهنمود یا لارښود چې ده چې مؤمنانو ګمان په یو بل باندې د خیر او د نیک ګمان وي، باید یو بل باندې نیک ګمان وکړي، مخصوصا په کورنۍ نظام کې. په کورنۍ نظام کې که دا اعتماد له منځه ولاړه، د کور ټول خوند او خیرازه له منځه ځي. نو اسلام مکمل کثرت د ګمان او بې ځایه ګمانونو نه او شک کولو نه بې مورد دونه مخکې له مخکې موږ منی کړی یو، د دې لپاره چې دغه د ژوند خیرازه له منځه ولاړ نه شي، کورنۍ د خوشحالۍ بجای خفګان منځته را نه شي، نو مخکې له مخکې موږ ته صریح او کثرت لارښودنه کړې ده. او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې مؤمنان په خپل باندې نیک ګمان کوي همیش. نو دا ښځه او خاوند خو مؤمنان دي، خپل منځ کې باید ډېر د اعتماد او د وثوق او د تکیا یو بل باندې متکی او له شکوک او شبهاتو نه او له بدګمانی نه پاک شون ولري.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. تر بیا ښه وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مېومنې. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو. په خپل یو کامیاب کورنۍ، کومې کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ له کوم غړو نه جوړیږي؟ که څه هم دا خو یو خبره ده چې اکثر خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده، مناسبه به دا وي چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته، ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د ټولنې ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي، نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي، او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه، سوونه کلونه، حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ور باندې شوي دي چې څنګه کولای شي یو کامیاب کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښه کورنۍونه ښه ټولنه منځته راشي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې، او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې، ستونزې به پکې، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کیږي په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنۍ کې د مور پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره لدی چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی دی، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې، داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غریزه ده، چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنیو ډیر غنوالي ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه له عقیدوي پلوه لريوالي، له فرهنګي پلوه لريوالي، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځوي شي یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای، هغه رقم شي اجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کیږي، بل اخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترېنه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو به ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کیږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای وسیږي. دغه هلته به د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کیږي، د دوی فامیل ستر کیږي، د کورنۍ غړي زیاتیږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د اعادې لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او مجاهد خپل در کې ماشومان او دغه مور پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي. نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره. نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي، هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته به د کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کوي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي. حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه سې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوقي واده کوي ورکوي ورته. بهتره ده هر هغه څوک چې واده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي، دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري ترڅو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغه سره ګڼ کور کې چې یو کار کوي، زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي، سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله، که دغه مسله همداسي وسی کنه، مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونه سي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسی، دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي.
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې کچېرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لري خبره ده او دغسې بیا ونه شي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبری کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو کچېرې په دغسې ګډ ژوند کې، مشترک ژوند کې، کچېرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بیکاره شوی، د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي، هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري ترڅو حقوق یې ادا شي، ترڅو هغه سره زیاته مینه باید وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي. هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی وشي ترڅو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي، مثلا شپږون ګورګانې، کله چې هر یو غوړ یاره ناوې چې د پلار کره لاړ شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي، ځکه هلته د کار نوبت باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفي نشته. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي. په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چېرې دوی رسیدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چېرې دوی ورته رسیدنه کولای شي دا مشکل نه ده، اما کشیر د میرمنو حقونه نشي یاد کولای او د ماشومان حقونه نشي ور کولای، د ماشومان روزنه سم نشي کولای. بهتر ده ده شي دا کورنۍ هر یو شي یو فاميلي جوړ کړه، هر یو شي وعده لري او هر یو عقد نکاح تر سره کړي ده، منعقد کړي ده، دوی باید ځان ته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولای چې هم د خپل د میرمن حقوق سم ورکي، هم میرمن سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومان حقونه یاد کړي. نو کله چې یو میرمن یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپل هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاد کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولای، دا هم نه کېږي. دا به څومره په زده کړې بد اثر کولای شي؟
واقعا ډېر منفي اغېز لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولای شي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي، د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي، په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړېږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو میرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنه جوړي او د میرمنه رول پکې ډیر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنه رول ډیر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنه رول ډیر زیات وي. نو دوی د کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډیره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډیره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، ترڅو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، د خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي. یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسي.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د میرمنو تلف کیږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کیږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل پلان باندې، په خپل طرح باندې، یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو. موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق اعاده کړي، حقوق یې ورته اعاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته اعاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نه شي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبري وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.